یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه یوې درنې چاودنې او ورپسې نښتې لسګونه کسان ټپیان کړي دي، او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د پرله پسې ماتو له کبله له خلکو بخښنه غوښتې. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننۍ چاودنې چې له شپېتو زیات کسان پکې ټپیان شوي مسؤلیت وسله والو طالبانو ومانه. پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد صدر اعظم به په راتلونکو دونیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره وګوري. د روسي رسنۍ وایي اسرائیل د دمشق او هومس شاوخوا په دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي. خبرونو تفصیل. د کابل پل محمد خان سیمه کې له زورورې چاودنې وروسته ډزې روانې دي. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا له شپېتو زیات کسان ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. له دې مخکې د محمد کریم په نوم د پولیسو یوه افسر دا یوه موټر بم چاودنه وبلله چې د ده په وینا دفاع وزارت ودانۍ په مخ کې شوې ده.
دا خبره خو
زستانه مخه خبره کوم خو مکه شیدیم بس خبره نه پوهیږم چې خبره خراب است. د ازادي رادیو خبري الوی وسله وال د 14 زایت نجدي ودانې تر نه وتی او له غزا د ځکه کوي. پس مې امنیتی چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ودانې د نن د تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې 14 کې د نه ماشومان په ګډون 15 پته کسان ټپیان شوی دي. په کابل کې د غبرید داسې محل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی دی. تیر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي دي. دا برید داسې محل کېږي چې نن هم په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زورګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي. څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. جان بس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. خغلی جان باس لیکلی چې طالبانو یو ور بیا د ملکی افغانانو وژنه جاری ساتلې. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې ناوخته د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نورې ژوندې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا وژل شو اتو کارکوونکو د انتخاباتو تقویتي نوملیکنه پر مخ وړله. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستۍ برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت د دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والی ویاند وویل د پېښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیت قومندان ملي امنیت رئیس د تندر قلو اردو د رستیزوال او نور امنیتي مسؤولین ورغلي دي. مچلغو د بند جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کار یې ډېر ورو روان دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبري سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینې ماڼۍ سمدلاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې دا کتنه ښایي په داسې حال کې ترسره شي چې ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسله والو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې یې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سنا خبری آژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان له فضایي حریم څخه تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي آژانس د دا په اړه څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان دغه راز وویل چې موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ ځمکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار د دی یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول شي. ښاغلي ګوتریش پرون په ابزوي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل، موږ دلته ذکر راټول شوي چې نړۍ د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ ده. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. د ابوظبي په غونډه کې د لسګونو هیوادونو استازي برخه اخلي او تمه ده چې د نړۍ د اقلیم د ساتنې لپاره سل طرحې په نیویارک کې لوی جلسې ته وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ پر روانه خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. خو باورې چې په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتی دي. د طالبانو دا حمله په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې پر مثبته خوا روانې دي څه معنا؟
دغه اوسنۍ چاودنه په سل کې سل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو دپاره پلان شوې ده.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د هغو کورنیو خبر اخلو چې له یو کال راهیسې د طالبانو په محاصره کې دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې یو چې د نورو شیانو سره د هر رقم چې کېدلی سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
او د نورو راپورونو تر څنګ په یوه مرکه کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان حمید حسن په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د ماتو په اړه خبرې کوي.
ما نشو کوی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړ شاید دغه میچ سچویشن بدل وي په اخره کې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرېږي. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، په کابل کې د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه وشوه. ویل کیږي چې له چاودنې وروسته وسلوال کسان دې ودانۍ ته ننوتی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. وروستي جزئیات اکرام صاحب څه دي؟
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، 14 نن سهار 8:55 رامنځته شوه. په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي معنی دا چې دغه ودانۍ ته د افغانستان دفاع وزارت د لوجستیک ریاست ودانۍ ته ځینی وسلوال ننوتی دی او لا هم ډزې کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د رسنیو د واتس اپ په ګروپ کې لیکلي دي چې پیخه د شپاړسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. لومړی موټر بم وو شو دغه نورسته ځینی حمله کوونکي او شمیر حمله کوونکي د غلطي او تعمیر ته ورننوتی دی او اوس مهال سیمه د خاصو امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او هڅه کوي چې دغه وسلوال لمنځه یوړل شي. که څه هم دغه وسلوال شمیر لا تر دې دمه نه دی پډاګه شوی او د کورنیو چارو وزارت هم د پیښې دقیق ځای چې د پیښې هدف څه دی، د حملې هدف څوک دی، دوی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. خو ویل کېږي داسې چې د دفاع وزارت د لوجستیک ریاست په دغه سیمه کې موجود دی او په همدې باندې د همدې مخې ته دغه چاودنه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د دې حملې د کابل بلابل روغتونونو ته 15 پېټه تنه ټاپیان چې پاغه کې نه همشومان دي او یو تن وژل شوی ورول شوی دي.
تر اوسه 15 پېټه ټاپیان موږ شفخانه تر ورول شوی چې په دې ټاپیانو کې نه تنه نه همشومان دي. ټاپیان ته په بیرنه توګه اجل انداسې وشوي او ټول څه مومات ورته ونیول شول او یو شهید هم شفخانه تر ورول شوی.
په دغه سیمه کې تکل سه ځینی نورې دولتي ودانۍ هم موجود دي چې هغه تم ځان رسیدلې دي. شاوخوا ریحایشي کورونه دي، د اوسېدو کورونه دي چې هغه تم مالی ځانونه او خدي د فوتبال فدراسیون د غلطه موجود دی. د اولمپیک ملي کمیټه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستيال باور هوتک په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه حمله کې په دغه چاودنه کې ځینی ورزشکاران هم ټپین شوي دي چې دقیق شمیر لا تر دې د نه دی معلوم. بل خو وسلوالو طالبانو دغه حمله مسولیت منلې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پاسولي اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک پر ریاست باندې حمله کړې ده او زینو دولتي ځواکونو ته د ملي اردو ځواکونو ته مرګ جوړ لا اړولې ده. نو په سیمه کې لا هم د ډزو غږونه اوریدل کیږي. شاوخوا چې کوم کورونه دي او کوم عیني شاهدان دي دوی د ډزو غږونه اوري. و به ګورو چې دا څو بجې پات رسیدي او د تلفات دقیق شمیر.
بله، تاسو وایئ چې د ډزو غږونه هم په سیمه کې اوریدل کیږي د عیني شاهدانو له قوله او د ازادۍ رادیو خبريال هم هلته په سیمه کې شته. هغه هم تاسو ویلي دي چې په سیمه کې ډزې روانې دي. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې وسلوال ودانۍ ته ننوتلې همدغې ودانۍ ته چې تر مخې 14 شوي. په دې اړه څه معلومات شته د چارواکو له قوله؟
د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی هم دومره تایید کړی چې اول موټر بم 14 وشو لاغن روسته سو تنه حمله کوونکی د غلطي او تعمیر تنه نوتی او خاص وکونه سیمه تر رسیدلی دي تر سو دغه حمله کوونکی لبخو غرزي او لمنځه یو سی
شمیر معلوم دی.
شمیر پاړی سندي ویل شي او دولت هم لا تر دې د شمیر پاړی سندي ویل چې سو تنه دي خو د جریان لري په سیمه کې. bale
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د نادر خان غونډۍ ته څیرمه د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته د چاودنې او ورپسې د احتمالي وسلوالې نښتې په اړه معلومات راکول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي چې دا چاودنه د قطر په روانو خبرو کې د امتیاز د اخیستو په هدف شوې ده. د امنیتي چارو کارپو باری آرز همداشان په مسلکی بنسټونو او ارګانونو کې او همداراز د هیواد په امنیتي ادارو کې د غیر مسلکی کسانو تقرر د دې پیښو د رامنځته کېدو یو عامل ګڼي. له ښاغلي آرز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې پیښې په اړه ترې پوښتلې دي.
نننۍ چاودنه بدبختانه ډېره زوروره چاودنه وه او دا نامناسب روستنی هغه اقدامات چې مطلق د امتیاز اخستلو په موخه باندې ترسره کیږي. زه فکر کوم چې
کوم اقدامات به خیتاس
کړي دا اوسنی چاودنه چې سوي ده دا پسل کسل په قطر کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پلان شوی ده. بدبختانه سیاسي جوش او خروش و دې حد ته رسیدلی دی چې اوس د ملکی خلکو د عامو مخلوق په لویو شارو کې د بدبختی لامل ګرځېدلی دی. داسې چې ټول مسؤلیت یوازې افغان ځواکونو ته متوجه نه
کړو.
په یقین کې تاسې ارزیابي کوئ او له نږدې څخه یې ووینئ، کردار، کړنې، دیسپلین، نظم او تجهیزېدل نسبت پخوا ته د اوسني اقتصاد ډېر تفاوت کړی دی. دلته خبرې دا دي چې یو جګړه ډېره درنه جګړه ده. زه تاسو ته وایم په نیوزیلند کې پر مسجد کې عادي خلک ووژل شول، په هاروپا په مابین کې په هغسې مملکت کې. یعنې تروریستي واقعات ممکن دي. بیا افغانستان خو په اور کې ولاړ مملکت دی، دلته خو ډېر ستر ستر هېوادونه واړه واړه
هېوادونه ډېر دي، خو امنیتي تدابیر هم باید جدي وي. یار صاحب،
یقینا موږ دا نه وایو چې پر دې بسنه وکړو چې دغه کوم امنیتي امکانات چې اوس موجود دي دا د هېواد لپاره بالکل بسنه نه کوي. دې کې ځینې نورې داخلي یا کورنۍ نیمګړتیاوې هم شتون لري. هغه دا چې مسلکي قدرونه تاسو ته عینات اوري او وینې یاست. مسلکي قدرونه پر حساسو ځایو باندې نه دي ګمارل، او ځینې داسې ګمارل کېږي چې هغوی بر علاوه د دې چې مسلکي نه وي بلکې خپلواک هم وي چې هر اجراات چې زړه وغواړي هغه وکړي. دلته څه کورنۍ ناندري لکه څنګه چې تاسو په سیاسي برخه کې اختلافات په افغاني ټولنه کې ویني، دغه متاسفانه دغه اختلافات و امنیتي برخو ته هم نفوذ کړی دی.
د سیاسي امنیتي چارو کارپوه باري ارزو چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د کابل ښار د نننۍ درنې چاودنې او د طالبانو د حمله په اړه خبرې کولې. د کابل د نادر خان غونډې ته څیرمه سیمه کې د دفاع وزارت د یو مرکز مخې ته نن سهار یوه درنه چاودنه چې ویل کېږي په یو ټرک یا په یوه لارې کې د ایښودل شویو چاودیدونکو موادو د چاودنې نتیجه وه. نن دا پیښه وشوله او مسؤلیت یې طالبانو منلی دی، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له 15 کسانو زیات عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له پی او استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د پاکستان لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو د لوړیدو ستونزه سلويخت سلنه هواره شوې ده. دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي لوري ته ویل هڅه روان دي سو دغه ستونزه په اساسي توګه هواره شي.
په څلور کې سلويخت هواره شوې دي، اما سپیته او یا پاته د خپل فرزای زو مثلا زردالو په 10000 او 8000 ته بیرته تکړې دي، چې البته دا هم دغه دې دا قابل د قبول د تجار او باغدارو د خلکو دا نه دی. په دې ارتباط کې دا بیرته خپل حالات راوړي.
تر دې مخکې سوداګرو ویلي چې پاکستان پر افغان سوداګرو خپل تعرفه دوه برابر زیاته کړي چې د کار ورته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د شینوارو په شپږول سوالیو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لسو پروژو قراردادونه د سیمې له پراختیا شوراګانو سره لاسلیک شول. د ننګرهار د کرنې رئیس ذبیح الله زنځای وایي دغه پروژه د شینوارو په اچین، غنیخیلو، سپینغر، هسکمینه، نازیان او دوربابا ولسوالیو کې د کانالونو او استنادي دیوالونو په برخه کې دي. نوموړي وویل دغه پروژې د کرنې په وده او د کروندګرو د حاصلاتو په زیاتېدو کې رغنده رول لري، او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 570 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د کجکی په تنګی کې محاصره کورنۍ له بدو ورځو سره لاس ګرېوان دي. دا سیمه له څلورو کلونو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې ده. په کابل وبخې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی چې له یو کال وروسته بیا کجکی ته تللی دی وایي هغه کورنۍ چې څلور کاله وړاندې محاصره شوي دي ځینې شپې او ورځې په لوږه تېروي.
د تنګي هغه بازار چې کلونه وړاندې پکې د میلیونونو افغانیو راکړه ورکړه کېدله تړلی دی. دلته د محاصره تر سلو ډیرو کورنیو ماشومان لوبې کوي. ښوونځی رخصت دی. هغه ماشومان چې یو کال وړاندې مې لیدلي ول لویان سوي دي، خو لا هم په دې محاصره سیمه کې په خندا او خوشحالۍ وخت تېروي. ځوانان وایي د لشکرګاه او نورو سیمو د لیدلو ارمان لري. کجکی ته غځېدلې لار چې څلور کاله وړاندې د سختو جنګونو او بردونو له امله د طالبانو لاسته ولوېدل، لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د حکومت تر ولکې لاندې د تنګي په نوم دغه وړې جغرافیې ته هر ډول غذایي او نظامي توکي د هوا د لارې انتقالېږي. هغه هم په اونۍ او کله کله په څو اونیو کې یو ځل، خو یوازې هغه سرتیر ته اکمالات او توکي وړل کېږي چې د برېښنا د یوې سترې فابریکې د امنیت لپاره په تپو او غرونو کې ځای په ځای دي. موږ هم د افغان هوایي ځواکونو په نوو بلاک هاک هلیکوپټرو کې کجکی ته راغلو. قومي مشر سفر محمد چې کلونه کېږي په تنګي کې د خپلې کورنۍ سره محاصره دی، د تیر کال دغه مهال راته ویلي ول په نس وږي دي، یوازې دومره خواړه ورته رسېږي چې ژوندي پاتې سي. سفر محمد دا ځل هم ورته خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د نورو توکو سره ګزاره کېږي، خو اوړه او ډوډۍ کمه ده او د دغه ډول ژوند نه پوزې ته راغلي دي.
موږ اوس سخت موادو سره په مشکلاتو کې چې پخوا مثلا موږ یو څه نه څه کوه چې دغه غنم کره کېدل، موږ دا غنم رانیول، نو اوس هغه غنم نشته. نو موږ غواړو چې مثلا د پروازو د لارې څخه موږ ته امکانات برابر شي. د نورو شیانو سره هر کم چې کېدل سواله، خو صرف د وړو سره موږ سخت په مشکلاتو کې راګیر.
مشکل مډیر به چی
مشکل مډیر اول د وړو سره دی، دوهم نو خوراکي مواد هر شي سره دی، خو داسې شی نشته چې هغه دلته زیاتوالی ولري.
کله چې په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو او کمربندونو بریدونو ته زور ورکړ، ډیری سیمې سکوت شوې. یو شمیر کورنۍ د مجبوریت تنګې ته ولاړې چې تر اوسه محاصره پاتې دي. ځینو ته چې د کورنۍ غړي د عامه پروژو د ساتنې او محلي پولیسو سره دنده لري، یو اندازه خوراکي توکي رسېږي، خو اکثره د دوی د افغان ځواکونو څخه د خوراکي توکو پاتې سوي خوري. د دغو کورنیو جونیور راته وویل اکثر نړیوالې ادارې هم د دوی لوږې او بد حالت ته پاملرنه نه کوي.
دغه سور سلی په د سری میاشتې څه همدا غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي، نو چې دی درته اوسې نه کومک راسره کوي چې نه دی راسره کړي. نو موږ چې راغلي دا د کوچنیان رسوي نه کوچنیان کډي او دا شان شته، نو خو دا باید کومک یو شی راسره وکړي. نو موږ هېڅ کای کومک شی نه دی لیدلی. ډېر وخت مو کېږي وکاله ته کالم کېږي هېڅ کومک
د سری میاشتې نو څوک نه دی راغلی چې کومک وکړي. نو موږ د چا څه پوښتنه وکړو چې کومک وکړي؟
غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو دغه ده چې کومک وکړي، یا په قیمت یا په همت، یا دغسې نیوادي پارلار چې نو دا خلک خو یو ژوند غواړي نه غواړي.
کجکی د لشکرګاه په شمال کې تر سنګین او مساکله وروسته لري، خو پراخه د وګړو ډکه ولسوالۍ ده چې نږدې 95 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. دلته د محاصره کورنیو سره اکثره ښځې او ماشومان دي چې د جګړو او ناامنیو له امله کلونه ځورېږي او هره ورځ د امن او سولې دپاره انتظار باسي، څو د تور غرونو په منځ کې د راګیر او محاصره حالت څخه خلاص شي. محمود الاستایی، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی حمید حسن وای غوښتل چې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا سره خدای پامني وکړي، خو بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادۍ راډیو له خبریال محمد وصل وصال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرله پسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. حمید حسن د مرکې په پیل کې له خپلو مینهوالو د مننې ترڅنګ د پاکستان پر وړاندې د ملي لوبډلې د ماتې له کبله هم بخښنه وغوښته.
اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي سپورټس کوي هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. ما نشو کولی چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم. که چیرې زه جوړه شاید دغه میچ سچویشن بدل وای. په اخره کې لوبه خو ماشاءالله ډېر زبردست و، شلکانو ډېر ښه فایټ وکړو.
له یو ورځنیو سیالیو څخه خدای پماني هم وکړه. په دې اړه مینهوال ته سوای
د ټولو مینهوال نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه یې دعاګانې موږ ته کړي دي. اسکر ماته بخنه هم ته غواړم، ځکه خدای شته دغه خیرنې ونډې زما د سرمان نو چې زه لاړ شم. ډېر دردونکې ډېر د زړه د درد نه زه دا خبرې کوم چې دغه میچ سره که ما غوښتو هغه شانتې ونه شو.
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نورو ځوانانو ته انتقالوي رسوي. به څه به کوئ دینه وروسته؟
حتما انشاءالله. کرکټ خو ما ټول نه دی پرېښی، ځکه خپل شل ورځې کرکټ ته به زه دوام ورکوم. صرف ونډه کرکټ پرېږدم، ما هغه د انجریانو د په خاطر باندې، ځکه لس ورځ ما دپاره لږ مشکل جوړیږي په فیوچر کې. نو په دې خاطر غواړم چې ونډه نور پرېږدم او شل ورځې کوم کرکټ چې دی تر 2000 پورې شاید یو دوه کاله نور هم وکړم، ځکه شارټ فارمیټ کرکټ ماته ښه. او انشاءالله زما خپل زړه دا دی چې څونه زموږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه به خاص درخواست کوم چې څه وخت خدای کده سه برابر کړو هغوی سره زه خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره موږ بالران پیدا کړو.
د غیروان نړیوال جام نه چې افغانستان څنګه لوبې کړې او بایللې دي، ته د یو لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي؟
یاره کرشتیا درته هم څلور لوبې داسې دي چې موږ باید هغه ګټلې وای. لوبغاړو تر خپل اخر وسه پورې کوشش کړی دی، ایفرټ یې کړی دی. داسې نه ده چې موږ په اسانۍ هغه میچونه پرېښي دي. هغه مومنټم یو هغه د کیش کړلو لاسته دې راغی که پرې دی، خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته. نو هماغه چې موږ هماغه د تجربې په حساب به بیا راشو چې ځکه موږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو. نو هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي. نو شاید موږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي موږ څلور میچه ګټلی، خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی، فټ کړی دی، یو مثبت کرکټ کړی دی. بدبختانه چې کوم میچ مو نه ګټلو نو سټیل هغه یو میچ ته خوری دی کې دغه ویسټ انډیز نه چې کومه لوبه پاتې ده یو څه ناڅه په خپل لیسټ کې ځان سره د ګټې په حساب ایسو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او تیز توپ اچونکی حمید حسن و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرله پسې ماتو په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د لویدیز په مد چې د کابل په ورځپاڼو کې وبښئ د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن هم په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د خبرو په اووم پړاو کې د جوړجاړي شونتیا څومره ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د دغو خبرو په اړه دواړه لوري که څه هم ډیر جزئیات نه ورکوي، خو په روانو مذاکرو کې د پرمختګونو خبره کوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو په اساس چې د دواړو لورو ترمنځ د ترهګرۍ پر تعریف هوکړه شوې، خو دا چې دغه هوکړه د طالبانو د اسلامي تحریک که د طالبانو د اسلامي امارت په نوم لاسلیک شي لا هم اختلاف شته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه شان د بین الافغاني خبرو او اوربند په څرنګوالي هم اختلافات شته او خبرې پرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دواړه لوري د مثبت تصویر ورکولو هڅه کوي او غواړي خلک هیلمن وساتي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم همدا هڅه کېده، خو د شپږم پړاو خبرې له سختو ستونزو او شاتګونو سره ملې وي. سرمقالې لیکونکي باور لري چې دواړه لوري هڅه کوي پر یو بل خپلې غوښتنې ومني، ځکه یې خبرې ستونزمنې کړي دي. خو لیکوال لیکي چې نهیلي باید نه شو او د یوې ښې پایلې انتظار وباسو. هشت صوب رسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د سولې په روانو خبرو کې ټولو اړخونو خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. لیکوال لیکي امریکا ته مهمه ده چې طالبان له القاعده نړیوالې تروریستي شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ژمنه وکړي. همداشان طالبان بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش غواړي او افغان حکومت ته مهمه ده چې روانه جګړه ژر پای ته ورسیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې په دې ځای کې تر ټولو مهم د پاکستان نقش دی، ځکه د سرمقالې لیکونکي په باور که په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کیږي باید له پاکستانه د نورو تروریستي ډلو د ملاتړ په تړاو قوي تضمینونه واخیستل شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان هر وخت د خپلو ګټو د خوندي کولو په هدف هغه تروریستي ډلې حمایه کړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې افغانان له جګړې ستړي دي او باید دا پړاو خبرې د سولې پیلامه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبان په دې خاطر چې د سولې پر روانو خبرو کې خپله برخه ډېره کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی او په دې هیواد کې هر ورځ په سلګونه کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د یو کس د وژل کېدو او 15 شپېته نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست کړی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې د وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه پر خپلو هیوادوالو د طالبانو لخوا بېرحمانه برید بللی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي دي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندهار په معروف ولسوالۍ کې د انتخاباتو د کمیسیون اته کارکوونکي ووژل شول. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند وروستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت د دغه برید په اړه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې له څلورو خواوو د دې برید د دې بند پر کمربندي پوستو برید وشو چې په کې له دیرشو زیات وسلوالو وژل شول. پاکستانی رسنۍ وایي چې د هیواد صدر اعظم عمران خان به په روانه میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري. تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ د پاکستانی رسنیو د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنګرونو هوایي حملې کړي دي.
ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي 19 پروګرام اوریدو ترابولم.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځنګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا ورستیو څرګندونو ته ځنګړی کړی. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا تیر اونۍ د ولسمشر غنی حکومت غیر قانوني وباله او د سرپرست حکومت غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي وحدت حکومت موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې. خو د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ستر محکمه د جمهور ریاست انتخاباتو تر پای ته رسیدو او د بل ولسمشر د کار لپیل پوري د ولسمشر محمد اشرف خانی د کار موده غزولي. ارګ د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا ورستي څرګندونې کمپاینی وبللې. بل خو د جمهور ریاست یو شمیر نور کاندیدان بیا د جمهور ریاست د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهور ریاست انتخابات در روان میزان میاشتې په شپږمه ترسره کیږي چې دغو انتخاباتو ته د ولسمشر محمد اشرف خانی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د پخواني سلاحکار حنیف اتمر په ګډون 300 کسانو ځان کاندید کړی. دا چې د ولسمشر کریمو د هم رښتیا پای ته رسیدلې، آیا ستره محکمه دا صلاحیت لري چې د ولسمشر د کار موده وغځوي؟ د سرپرست حکومت وړاندیز قانوني بڼه لري؟ آیا راتلونکي انتخابات به شفاف وي؟ دا ټول مسایل مو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا غړي شهاب حکیمي او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل سره څېړلې دي. میلمنو ته راغلاس وایم. استاذ محترم، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو، د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا غوښتنې څه دي؟
د افغانستان د نوماندانو د ریاست جمهوری نوماندانو شورا غوښتنه دا ده چې موږ مخکې له مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی ته طرح ورکړی وه چې دغه طرحې په اساس باندې دوی لارې لري. اوله لاره یې دا ده چې دوی کېدی سي په حکومت کې پاتې سي، خو د سرپرست په حیث مونږ ته ټاکنو کې باید برخه وانخلي. په دې چې مونږ غواړو دا ټاکنې شفاف او عادلانه او د قبول وړ سرته ورسیږي. دوهمه طرحه دا وه چې دوی باید یو ملي اجماع ته غاړه کېږدي، او په هغه ملي اجماع کې چې د سلو کسان نه تشکیلېږي، ملي شخصیتونه، سیاسي احزاب به یې، نوماندان به پکې ټول درې کسان د سرپرست په حیث د حکومت واک به ترلاسه کړي. د دوی به یو کار دی چې عادلانه ټاکنې سرته رسوي، او بله وظیفه د دوی دی چې دوی سولې دپاره یا مصالحې دپاره زمینه مساعده یي. دواړه د دوی غاړه کېنښود او دوی په غیر قانوني شکل تر اوسه پورې ادامه ورکوي. مونږ په دې فکر کې یو که دوی پاتې سي، چون پخوانی تیروتنې چې دي په 2014 او په 2018 پارلماني انتخاباتو کې ډېرې تیروتنې وسوې، یا به قصدي وي یا به غیر قصدي. مونږ فکر کوو که چیرې دا ولسمشریز ټاکنې بیا په مغه طریقه باندې سرته ورسیږي، دغه وینه تویدنه یا وینه بهیدنه په افغانستان کې دا به ادامه پیدا کړي، مونږ به هیڅکله ثبات، سیاسي ثبات ونه رسیږو.
حکمت صاحب محترم، تاسو د استاد خبرې واورېدلې. د یوازې د کاندیدانو د شورا غوښتنې دي که د ټولو جمهور ریاست کاندیدانو په ګډون د حزب اسلامي غوښتنه هم داده؟
حزب اسلامي افغانستان د تیرو پارلماني انتخاباتو په رابطه هم خپله طرحه درلوده، او د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه هم طرحه لري، او دغه طرحه له حکومتي چارواکو سره او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده. په دې طرحه کې یوه غوښتنه زمونږ دا وه چې د ټاکنو په سیستم کې باید بدلون راشي. دا اوسنی سیستم زوړ سیستم دی، له کاره لوېدلی سیستم دی، تقلب ته زمینه مساعده وي. نو په کار ده چې ټاکنې په یو نوي او عصري سیستم ترسره شي. په څنګ کې د احزابو قوي نظارت دی چې احزاب باید په دې پروسه نظارت ولري. همدارنګه د بایومټریک مسله ده چې باید فول بایومټریک رامنځته شي، او ټاکنې په آنلاین ډول ترسره شي، او ټول افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که په خارج کې دي، دوی ته په ټاکنو کې د ګډون زمینه مساعده شي. دې ته ورته ځینې نورې غوښتنې دي چې مونږ له مسؤلینو سره شریکه کړې دي، ولې متاسفانه چې حکومت او د ټاکنو کمیسیون دغو غوښتنو ته اعتنا نه ده کړې، ولې هڅه کوي چې بیا هم ټاکنې د تیر په څیر له تقلب او درغلیو ډکې وي، او مهندسي شوي ټاکنې ترسره کړي، او په نتیجه کې داسې څوک د جمهور رئیس په توګه رامنځته کړي چې هغه دوی غواړي، یعنی په خپله جمهور رئیس غواړي او حکومت غواړي، هڅه کوي.
تا مخکې د ټاکنو د اصلاح غوښتنه وکړه، د حکومت اصلاحات کې راوستلي، او د اصلاحات هم د ګوندونو، د مدني ټولنو، د انتخاباتو، د څار بنسټونو په وړاندیز باندې اصلاحات راغلي. آیا د اصلاحات نه دي چې اوس کوم روان دي؟
وګورئ، دا دې ته موږ اصلاحات نه شو ویلی. اصلي غوښتنه د ټاکنو په سیستم کې د بدلون غوښتنه ده، چې متاسفانه دغه غوښتنه نه ده عملي شوې تر څو پورې چې دغه اوسنی سیستم وي. په دې سیستم ټاکنې د افغانستان د ملت له رایو سره جفا ده، ځکه خلک رایه ورکوي، ولې په نتیجه کې هغه څوک بریالی کېږي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادې ښکارندوی نه کوي.
تر نورو دونکو غواړم دلته لږ وضاحت ورکړم. یو سی ټی وی سیستم ده، او بل د ایم ډی آر سیستم ده. د افغانستان د نوي قانون له مخې د انتخاباتو باید ایم ډی آر سیستم سره ترسره شي، خو په مخکې له دې چې دا قانون توشي او نافذ شي، جمهور ریاست همدارنګه د کاندیدانو او حزب دا ومنل چې دغه د جمهور ریاست انتخابات د سی ټی وی په سیستم باندې ترسره شي. استاذ محترم، تاسو د سرپرست حکومت غوښتنه وکړله، سرپرست حکومت به په دې وتوانیږي شفاف انتخابات ترسره کړي؟
که چیرې حالت داسې یو څوک موږ د سرپرست حکومت یا د سرپرستی حکومت وختنه په دې اساس کړی و چې یو نفر څه په خپل کاندیدی او بیا خپل راسی نور کاندیدانو سره ولوبېږي، دا ډیر طبیعي ده چې د ځان په کټه هر هغه غیر قانوني کوشش چې هغه کوي څه باید رجمور سي. بیا په تیرو ټاکنو کې موږ تاسې ولید څه پارلماني انتخابات ټاکنې وي او څه ریاست جمهوري څه له تقلب نه ډک انتخابات ترسره شول او هغه افتضاح یا رسوایي موږ تاسې ولید. نو چون هغه تجربه او د دوی دغه خاص څه غواړي چې بیا رئیس جمهور سي، موږ ته دا اشاري راکوي چې یا دا ثبوت موږ ترلاسه کوو چې دا سړی نه غواړي چې رښتینی انتخابات وسي. مخکې له دې نه چې هغه رسوایي ته ورسیږو، موږ غواړو چې مخه یې ونیسو، یو بېطرف سړی یا بېطرف ګروپ راسي، دا اختیارات په لاس ونیسي، بیا دی مهرباني دي وکړي لکه نورو کاندیدانو غوندې دی میدان ته راګرځي لوبه وکړي. که ده بیا وګټله په هغه صورت صحیح ده، مګر په داسې یو حالت کې چې دی هم لوبه کوي او هم غواړي چې ریفري واوسي او قضاوت وکړي، په دې صورت کې موږ نسو کولای څه اصلي هدف ترلاسه کړو.
اخمل صاحب، د اسلامي غوښتنه هم د سرپرست حکومت ته
ښه موږ په دې باور یو چې د اوسنۍ حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته مشروعیت نه لري. که څه هم پخوا یې مشروعیت نه درلوده، ځکه دا د بهرنیانو د توافق په نتیجه کې رامنځته شوی دی، ولې هغه نسبي مشروعیت چې درلوده هغه د جوزا د لومړۍ نیټې وروسته نه لري. او کومه پرېکړه چې سترې محکمې په دې رابطه کړې، د حکومت د دوام په رابطه یا د اساسي قانون د تفسیر په رابطه، دغه پریکړه متاسفانه چې دا د دوی صلاحیت نه دی چې د حکومت د دوام پریکړه وکړي.
دغه یو اورف بولی ګرچې قانون نه، د دوی وایي چې په 2009 او 2014 کلونو کې چې کله کرزای صاحب په واک کې وستر محکمې دغه پریکړه کړې و چې دوی اورف په بنا باندې بیرته دغه قانون ورنه جوړ کړو، وستر محکمې فیصله وکړه چې کولای شي اشرف غنی تر بل جمهور رئیس پورې دای په واک کې پاتې شي.
وګورئ، افغان صاحب که حامد کرزی هم دا پریکړه کړې وه، یوه ناسمه پریکړه ده، او که اشرف غنی هم دا پریکړه کوي، دا هم دې ته مونږ نشو ویلی چې دا یوه قانوني او سمه پریکړه ده. اصلا د سترې محکمې صلاحیت دا نه دی، ځکه که چیرته سترې محکمې دا صلاحیت درلودی چې یو چا د حکومت موده وغځوي، بیا نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ بیا به سترې محکمې ته مونږ مراجعه کول او یو څوک به یې د جمهور رئیس په توګه انتخابوه او تر عمره به هغه جمهور رئیس و. ګورئ، دا د ټاکنو مشروعیت تر سوال لاندې راولي، دا د افغانستان اساسي قانون تر پوښتنې لاندې راولي، او دغه ډول پریکړې په دې معنی دی چې اشرف غنی غواړي د خپل حکومت بقا تضمین کړي. نو موږ د دې مخالف یو، ولې تر هم دا ده چې د جمهور رئیس محترم نوماندان همدارنګه په خپل جمهور رئیس اشرف غنی او د سیاسي احزابو مشران او د افغانستان مطرح سیاسي شخصیتونه دوی باید په خپلو کې سره کینی او دغه ستونزې ته د حل یو معقول او عملی لار ولټي.
یعنی په یو میکانیزم کار وشي تر څو پر شفاف انتخاباتو ته لار هوار شي.
اوس کوم ګورو دغه پریکړه ورخیزه ده چې اشرف غنی غواړي چې د جوزا لومړی نیټې وروسته خپل واک وغځي تر څو چې انتخابات ترسره کړي. دا پریکړه موږ ته ورخیزه ښکاري، دا د افغانستان د ولس او د ملت له طرفه دغه پریکړه نه ده شوې، دا فقط د ارګ پریکړه ده. ولې موږ وایو چې راځي که غواړو چې دغه ستونزې ته د حل یو معقوله مناسبه لار پیدا کړو، لار یې همدا ده چې ټول لوري، ټول په قضیه کې شامل او مطرح لوري، دوی باید په خپلو کې سره کینی، داسې یو لار غوره کړي چې هغه د ټولو په توافق وي او ټول تایید کړي چې دغه لار مناسبه لار.
استاد حکیمی، که به خود افغانستان سیاسی امنیتی وضعیت ته وګورو، بل خود سولې خبري روانې دي، ناسم وضعیت کې افغانستان کچیر سرپرست حکومت راځي، وضعیت بلا پسې بتر نسی، خنه دا نه ده چې تاسو د جمهور ریاست محترم کاندیدان ولسمشر سره کینی لکه مخکې چې اخمل صاحب یادونه کړه، په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ستونزې ته د حل لاره پیدا شي، یعنی ستونزې نورم ستونزې نسی.
اول خو مخکې د سترې محکمې پاکله د عرف پاکله تاسو ویلې، د عرف حقوق دانان ټول وایي، قانون پوهان وایي، عرف خلک رامنځته کوي، حکومتونه نه رامنځته کوي. یعنی د خلکو په مابین کې کله چې یوه مسله په متواتر شکل او معقول شکل قابل قبول شکل باندې دوی یو عمل ته یو صحیح عمل ته په صلاح سره تکرار ورکی بیا هغه ته غور فویل کیږي. مثلا یو نفر نشي کولی په حکومت کې ستای او کار کوي بیا بل نفر په حکومت کې راځي هغه هم دا غور فقه کوي. یو خبره دوامه خبره د امید کزي په ارتباط زه معلومات لرم. کله چې کمیسیون د انتخابات په هغه وخت کې ملل متحد پیسې ورنه کړې نو کمیسیون انتخابات راغی رئیس جمهور ته وویلې چې قصه داسې ده ته څنګه کوې. ده وویلې چې زه آماده یم چې سبا د انتخابات ترسره سي. په دې حساب باندې دا مسله لاړ د قانون اساسي نظارت کمیسیون ته چې په هغه وخت کې قاضي صاحب ګلرحمان مشر و. دوی کیناسته نماندانو سره په هغه وخت کې لس دولس نماندانو دوی کیناسته ملل متحد سره یو جای څه مشکل تخنیکي دغه شی ده. تاسې څه وایې؟ ټول نماندانو ویلي چې هېڅ فرق نه کوي یو میاشت پس یا دوه میاشتې پس دا انتخابات وسي تر هغه پورې چې د کمیسیون مشکل حل شي. اوس هغه حالت نه ده، حالت هغه حالت نه ده. رئیس جمهور خپل هم نه نوشته کوي، نه د ادارې مول له طرفه یو مکتوب لیکي چې داسې قصه ده تاسې څه وایې. هغه قاضیان د وخت د دوی وخت هم دوی باطل و او هم وخت یې پوره ده. دوی کاغذ ورته نوشته کوي کوی چې دا عرف ته تاسې ادامه ورکوي. دا یوه مسله. دوهمه مسله تاسې وویلې ریاست جمهوري نوماندانو طرحه داسې نه وه چې په ملک کې داسې یو بدلون راسي چې ټول شیان چالش یا ننګونې سره مخامخ سي. حکومت به هماغه حکومت، امنیتي قوای خپل کار نه کوي، مامورین به خپل کار کوي. دوه درې کسان چې هغه دوی دا انتخابات او کمیسیون اداره کوي مهم ده چې د حکومت په راس کې راسي تر هغه پورې چې نوماندان مطمئن سي چې دوی د لوبې طرف نه دي او دوی فقط هغه کسان دي چې غواړي دا انتخابات په میاشت کې یا دوه یا درېو میاشتو کې سر ته ورسي او واک هغه منتخب رئیس جمهور ته وټاکي. په دې حساب موږ فکر نه کوو چې کوم امنیتي ستونزه یا کوم سیاسي مسله رامنځته سي. حتی دا زمینه د سولې لپاره ډېر کومک کوي. په دې چې د طالبان اسلامي تحریک اوس وایي چې موږ دې حکومت سره نه غږېږو، دا باید مستفی شي پس لغه نه کوی سود دي او افغان پیس ورسره کینو. نو زمینه د طالبانو دپاره مهیا کیږي چې دوی هم سولې ته غاړه کیږدي یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې دوی حتی کوی سي چې په انتخاباتو کې بیا برخه واخلي.
اکمل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي موږ چمتووالی نیولی ده. څو ورځې وړاندې د انتخاباتي کمیسیون کې د کمیشنرانو تر منځ هم ځینې څرګندونو شاهدانو موږ تاسې چې د دوی په ادعا یې وکړه چې هر انتخاباتو په کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي. تاسې د حزب اسلامي د چې تاسې یو کاندید هم لرئ د مطبوعاتي ټیم د غړي په توګه باندې دغه اندېښنې پر ځای بولئ، واقعا داسې اندېښنې موجودې دي؟
په دغه اوسنیو شرایطو کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري، ځکه امنیتي وضعیت د دې تقاضا نه کوي چې موږ د وکولو شو په افغانستان کې رڼې ټاکنې ولرو. په څنګ کې د حکومت او کمیسیون چمتووالی په هغه کچه نه دی چې د دې تضمین وکړي چې په افغانستان کې د رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره شي. په دریم قدم کې په دغه پروسه کې د مداخلې موضوع ده، هم بهرنیان د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او هم په خپل حکومت. دا زمونږ لپاره ډیره د تشویش خبره ده او موږ بار بار د خپل اندېښنې له کمیسیون سره شریکې کړې دي، ولی متاسفانه چې کمیسیون د حکومت تر اغیز لاندې دی او هغه څه چې په کار و خپله بې طرفي نه ده ساتلی.
استاد محترم، په دې اړه تاسو اندېښنې څه دي؟
زه حوال وایم چې دا کومې خبرې چې د ټاکنو کمیسیون کوي چې موږ آماده یو چې دا کار ترسره کړو دا زه نه منم، او په دې کې اوس دا توانایي نشته چې په افغانستان کې دوی ټاکنې ترسره کړي. په دې چې اویا سلنه خاوره همدا اوس د اسلامي تحریک تر کنټرول لاندې یا تر تهدید لاندې ده، علاوه پر دې دوی خپل قوتونه په متواتر شکل جمع کوي له مختلفو ولسوالیو نه. تاسو به خبر یاست نو امنیتي حالت ښه نه ده، مشکل ده. دوهمه خبره دا چې آیا دوی کوی سي یا نه سي کوی. زه دغه سړی نه پیژنم، د مولانا عبدالله، مګر زه د ده جرأت ستایم چې کومې خبرې څه شته دي خلکو سره یې شریک کړه، خپل مسؤلیت یې رفع کړه. ما دته رایه نه ده، د ما آواز هم دی کېدی شي، ولې ما دته رایه نه ده ورکړی. منتاز چې دی راغلی اوس زده ده دا جرأت ستایم آفرین سه کوم خبر سشته دی بود وی ټول باید وای نو په دې کې نور خلق سي دي هم خه خلق دي یا به محافظه کاری کی یا به دوی فکر کوي چې اوزا ګډه وډه نسی نو په دې خاطر مګر واقعیت داده چې دوی انتخابات سره کوي
نو استاد محترم ته بل ټکی ده دا کمشنران چې راغلي دي سیاسي ګوندونو مدني ټولونو معرفي کړی دي کمشنر دومره کمیسون یا خپل کړنو ته وفادار نه لکه خپل تنظیم یا ګون یا ټولنه ته وفادار دلته ستونزه دي دی طرف هم ده کله چې د کوم جمهور ریاست د کوم کاندید لخوا د دکتې سوی دا کار کړی د لپاره چې انتخابات ستونزه تل درس
کزه هغه خبر وکم چې د کوم ګوند پورې تعلق لري او د خپل ګوند یا د خپل جمهور ریاست کوم کاندید چې د طرفدار ده حال ته زه هم دوی رای ګټلې دي د څو کسانو نه الته راغلي دي د دې طرفدار به کېدی سی یو نفر وو مګر د اته نه رائے ګټلې دي مانا دا چې مختلف خلک ته رائے ورکړي ما ورته رائے نه ورکړي مونږ ته دې ووري راغلو په دې هغه باندې د دې د کمیسیون د کړنو په اساس درته وایم د غزافونو چې په مابین کې موجود دي زه درته وایم چې دوی نشي کولای او راغلو د ارګ د مداخلې په ارتباط ښه اوس که زه مشخص وایم زه بد کار کوم زه خودما په دفتر کې دسته ده کوم کار چې زه کوم هغه د دروازې پیرهدار مکلف ده څه کار وکړي تر هغه پورې چې د مشرانو و اغنی په اصطلاح سره امر نی د لاندې خلک هیڅ کار نشي کوي نو زه فکر کوم چې په هر کې یو پروسه یو سیستم روانه ده چې دوی غواړي چې دا کار تر کنټرول لاندې ونیسي او دوی دا انتخابات وګټي یو بل مسله دوی ویلې د بهرنیانو مداخلې په ارتباط بدبختانه اوس افغانستان داسې یو حالت کې ده چې د بونګ نظامی قوتونه د مونګ ملکی فعالیتونه د مونږ اکثر برخه د بهرنیانو په واسطه باندې په سلا سره فن کیږي او دوی د مونږ د مشکلاتو یا د مونږ د ژوند تقریبا یو برخه ګرځیدلې په داسې یو حالت کې چې دوی اوس راغلي دي په کمیسیون کې دي زه فکر کوم چې دوی منهیز دي او سهامدار د ځان حق بولي چې دوی باید په کمیسیون کې موسی دوی باید په وزارت دفاع کې موسی
دي د قانون لمخې د انتخابات د قانون لمخې یوازې د دوه کمشنران سي دي د نظارت حق لري د رای ورکولو حق نه لري درنو ولیدونکو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په اړوند دغه پروګرام ته مو د جمهور ریاست ویندویان هم راغوښتي خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول چې خپل په بحث کې سره ګډون وکړي تیر ورځ د جمهور ریاست ویندویان ولیدوی چې د کوم د کاندیدانو د شورا چوکمه سرګندونې د دوی کمپاینونه بللی وو حقمل سه محترم کچېری انتخابات تو کې د ستونزې هم د سمخ کې لاړ رسید کمشنرانو ترمنځ باندې څه امکان لري جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي کنه تر سره کیږي
زه فکر کوم چې انتخابات کېدای شي یو بنبست یا بحران سره مخامخ شي اول خو زه ډیر مطمئن نه یم چې هغه انتخابات چې مونږ غواړو په هغه ډول انتخابات تر سره شي خو که تر سره هم شي زه فکر نه کوم چې پایلې د افغانستان ملت ته د منلو وړ وي ځکه مونږ په خپل سترګو وینو همدا اوس په خپل کمیسیون اعتراف کوي تاسو به د مولانا عبدالله خبرې اورېدلې وي چې هغه وایي چې مونږ ته ارګ د خانه هدایت کیږي او ارګ د مونږ د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي دا په څه معنا ده دا په دې معنا ده چې دوی اصلا ارګ او حکومت نه غواړي چې ټاکلې داسې ترسره شي چې د افغانستان خلک د تقاضا لري نو زه فکر کوم اول خو موږ مصمم یو چې په ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیسو د تقلب مخه ونیسو د بهرنیانو د مداخلې مخه ونیسو د حکومت د مداخلې مخه ونیسو او قوي نظارت وکړو دا د سیاسي ګوندونو او د احزابو مسؤلیت دی چې دغه پروسه په داسې ډول رهبری کړي چې وکول شي د افغانستان بحران ته د پای ټکی کې دوه انتخابات هیڅ بدیل نه لري انتخابات د افغانستان د بحران او جنگ د جنگ د مهارول یوازینی لاره ده موږ مصمم یو چې انتخابات کې ګډون وکړو د انتخاب داس انتخابات تر سره شي چې هغه د افغانستان د ملت د اراده ممثل وي ولی دغه وسنۍ فعلی وضعیت چې موږ وینو دا طبعا انتخابات بحران ته بیایي او که حکومت او بهرنیان په دغه پروسه کې خپل مداخلو ته ادامه ورکړي بیا به داسې یو بحران سره مخامخ شو چې بیا مسؤلیت د همدوی پر غاړه
استاد محترم تاسو وړاندیزونه درلودل
جمهور ریاست اوسم وړاندیز لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته هم وړاندیز لري کچری دا وړاندیز و نه منل سه په همدې منوال باندې هر څه د سمخ کې ولاړ پایلې به تاسو ته منلو وړ وي
موږ خو فیصله کړي کچری د رڼو او عادلانه او د قبول وړ انتخاباتو ته زمینه مساعده نسی موږ د انتخابات تحریمو او کدی سی شورا د شورا اخری خبر هم دغه ده منتها اوس مون کوشش کو ترغه وخت پوری کار وسی چې زمينه مساعد سی چې صحیح انتخابات له خیر سره پلار وشول سی کچیر دا ونس او مون مطمئن سو چې بحران ته ولی د بحران برخه ځان وګرځو مون په اسانی سره وای چې مون انتخابات نه کو ته پیګه دا قدرت به دتایل کې چې وسته تا کوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي مون ته مون انتخابات کې برخه نه اخلو
خپل صدر اسلامي دریزم هم داده
وګورې مونږ وای ک ټاکنې شفاف عادلانه او د افغانستان د ملت د ارادې په نتیجه کې رامنځته نشي دا ته باندې جنگ د دوام بایس کېږي د بحران د دوام بایس کېږي او غوښتنه مو ده چې له مسؤلینو څخه البته چې راځي دغه د افغانستان ملي پروسه د افغانستان د خلکو امانت دی دغه په داسې ډول دغه پروسه مخته بوزو چې وکولای شو د افغانستان بحران ته د پایټه کې کېږي او همدارنګه د جنگ مخاوني سو او په نتیجه کې داسې یو جمهور رئیس رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ملت د ارادي په نتیجه کې رائے اخیستی وي او حق ورکوچ 15 کاله حکومت وکي او حکومت میوانخیز اقدامات کوي او د سیاسي ګوندونو او د نمائندانو غوښتنه په نظر کې نه نیسي تبن د دې پایله به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي
استاد محترم د ورستۍ پښتنه په توګه باندې کدا بحث راجم کو ار د کمیسون چارواکو ته تاسو وړاندې څه د کمشنرانو ته دوی باید څه وکړي آیا د ارګ هم دغه فشار ته تسلیم سي که خپل مستقلانه کوم چې قانون له مخې د عمل وکړي
د مونږ پیشنهاد د ما شخصا او د مندارو پیشنهاد دوی ته داده چې دوی له جرأت ته کار واخلي دوی په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي دوی باید د حالت ځان ونه رسی لکه تیر کمشنران څو سرنوالی ته معرفي سوی دي او روزانه ورنه تحقیقات جریان لري الدا سه کار بل چا خراب ک او دی بشارگان الته تحقیقات ته ناست دي نو په دې حساب باندې مونږ پیشنهاد دی ته داده چې له جرأت نه کار واخلي خپل اتحاد وساتي هم بستګي وساتي کوشش وکي چې دغه انتخابات په صحیح طریقه باندې سرته ورسیږي او چاته د مداخله اجازه ورنه کی او چاته دا ځان هغه دوی باید تشویش ونی کی چې دوی به برطرف کی دوی برطرفی نه په دې چې د نوماندانو په واسطه د رای په اساس دوی هلته تلل دي هیڅوک نشي کولی چې دوی برطرف کی که برطرف هم کی چون حکومت غیر قانوني ده په دې حساب نشي کوي هیڅ تشویش ونه کی
د حق مل صاحب د حزب اسلامي وړاندیز ده کمیسیون ته
ګوره افغان صاحب موږ مشخص کمیسیون ته څو وړاندیزونه لرو په خوام درلو د لوسی بیا لرو تاکید مر باندې کو چې دغه غوښتنی ومني اول د انتخاباتو په سیستم کې بدلون دی دا باید حتمی راشي کچیرته په د اوسنی سیستم په ایسین ټی وی انتخابات تر سره کیږي د دې نتیجه مونږ ته د منلو وړ نه دی یو دویم د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو نظارت دی دوی ته باید دغه موقع او چانس ورکړ شي چې په دغه پروسه له پاین تر پای قوي نظارت وکړي د بایومټریک موضوع د هغه بایومټریک چې د پارلماني انتخاباتو په وخت عملی شو هغه مونږ ته منلو وړ نه دی بایومټریک باید په عصري وسایلو وي آمادګي ورته کمیسیون ولري په آنلاین ډول وي شفاف وي او همدارنګه داسې بایومټریک وي چې هغه وسایل چې دوی استعمالوي هغه استعمال نشي باید نوی خریداري کې هغه مدرن وسایل چې پیشرفته وسایل وي او بل د افغانانو ګډون دی په انتخاباتو کې ټول افغانانو ته هغه که داخلي بې ځایه شوي دي که هغه مهاجرین دي او هغه که په ملک دننه دي یا بهر دی ټولو ته باید دا موقع ورکړ شي زمینه ورته مساعده شي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل ځایم وټاکي
د افغانستان د جمهور ریاست کاندید او د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا لغړی شهاب حکیمی او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم لغړی فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا خې چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو